و تنی یک از او بسیار سرمایه زیاد کار داره.
صحبت دلچسبی بود از رنگ‌های زندگی. فرشته نگاست، ما تشکری میکنم از امرایتون با رادیو آزادی. همکارم نوریاس نوری باز هم در استودیو، سلام و خوش آمدین.
بله فرشته نگاه، تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو، یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې به هم د کابل تیری سیشن بی د ورځ د خونړی برید په اړه مطالب لرو. د کابل د خونړی برید د عاملانو په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو لپاره غوښتنې په زیاتی دودی. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. سر که پام غیر څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته، په حکومت ولې او اصلاحات کې ولسمشر ځانګړی سلاکار احمد ضیا مسعود وایي چې د طالبانو زندانی مشران دې اعدام شي. تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنګي الوتکو په نسبت امریکایي بی پیلوټ الوتکو ډیر بریدونه کړي دي. ټاکل شوی ده چې د خلیج د همکارۍ د شورا غونډه نن په ریاض کې پرانیستل شي. په حکومت ولې او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي سلاکار وړاندیز کړی دی چې د طالبانو زندانی مشران د اعدام شي. احمد ضیا مسعود چې تېره ورځ په کابل کې د سیشن بی د ورځې د تروریستي برید په اړه خبرې کولې وویل، موږ په زندانونو کې تروریستان لرو چې د مرګ په سزا محکوم شوي دي او ولسمشر باید اوس د دې کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي. په کابل کې د سیشن بی د ورځې په برید کې 46 کسان ووژل شول او تر 340 ډېر ټپیان شول. مسعود زیاته کړه چې د حکومت له دننه ښایي ځینو کسانو له طالبانو سره مرسته کړې وي چې د کابل دننه یې داسې ستره حمله وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال پرون ازادي راډیو ته وویل، هر هغه چا چې په امنیتي برخه کې غفلت کړی وي یا چا له برید کوونکو سره مرسته کړې وي، هغوی ته به سخته سزا ورکړل شي. تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنګي الوتکو په نسبت امریکایي بی پیلوټ الوتکو ډیر بریدونه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو دغه نوې سیارې دې څرګندونه کوي چې د امریکا پوځ ورځ تر بلې په بی پیلوټ الوتکو ډیر اتکا کوي. د هغې سیارې له مخې چې رویترز ترلاسه کړي، تیر کال د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په 650 د بی پیلوټ الوتکو لخوا ترسره شوي چې هغه د 2012 میلادي کال په نسبت یو بې ساری زیاتوالی ښیي. په دې کال د ټولو بریدونو په سلو کې 15 بی پیلوټ الوتکو کړي وو. د دغې سایې له مخې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 300 هوایي بریدونو په سلو کې 16 بی پیلوټ الوتکو ترسره کړي دي. دغه نوی بهیر به د افغانستان لپاره د امریکایي پوځي ستراتیژۍ چې غواړي له دې هېواد نور سرتیري وباسي اغېز ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن به د جون په میاشت کې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمېر امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده چې پاتې شي، په یوه رپورټ کې خپل سپارښتنې واشنګټن ته وړاندې کړي. چین د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کوي. دغه ژمنه چینایي چارواکو په پیکینګ کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې کړې ده. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
چین ژمنه کړې چې دوی به د افغانستان د غړیتوب لپاره د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې خپلې هڅې زیاتوي او تلاش به کوي چې د شانګهای اعضا په دې قانع کړي چې د افغانستان دایمي غړیتوب ومني.
د شانګهای د همکارۍ د سازمان بنسټ په 2001 کال کې کیښودل شو چې قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. هند، ایران او پاکستان د دې سازمان څارونکي غړي هیوادونه دي. د ملي امنیت سلاکار د خپل دو ورځني سفر په ترڅ کې چې پرون پای ته ورسېد، د چین د بهرنیو چارو له وزیر له لوی درسیز او یو شمېر نورو چارواکو سره د چین د پوځي او اقتصادي همکارۍ او له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. روسیا په دې باور ده چې د افغانستان د او وضعیت په اړه له ناتو سره نظر ورته دی. د ناتو لپاره د روسیې دایمي استازی الکساندر ګروشکو پرون خبریالانو ته په بروکسل کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا تر غونډې وروسته وویل، د افغانستان د وضعیت په اړه یو ګډ درک شته. زه په دې فکر یم چې موږ تاسو ټولو ته یو ډول امنیتي ګواښ متوجه دی. زما مطلب ناتو او روسیا د داد اطلاعاتو ډېره مهمه تبادله ده او موږ له ناتو څخه ډېر پیاوړي اشارې ترلاسه کړي دي چې افغانستان به د ناتو د سیاسي اجنډا د سر یوه مسله وي او ناتو به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د ناتو او روسیې ترمنځ وروسته تر نږدې 2 کاله ځنډ وروسته غونډه وشوه. په دې غونډه کې د اوکراین، سوریا او پر یو شمېر نورو نړیوالو موضوعګانو هم خبرې وشوې. ټاکل شوی ده چې د خلیج د همکاري د شورا غونډه نن په ریاض کې پرانستل شي. د سعودي عربستان، کویت، قطر، متحده عربي امارات، بحرین او عمان چارواکي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې غونډې په درشل کې تېره ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شیخ محمد النهیان سره وکتل. سپینه ماڼۍ وایي چې باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د ایران او داعش د ګواښونو په ګډون د امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما د متحده عربي اماراتو له ولیعهد سره موافقه وکړه چې د یمن شخړې باید له سیاسي لارې هوارې شي او دواړو لورو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا سترې محکمې حکم کړی دی چې ایران باید نږدې 2 میلیارد ډالر له خپلو کنګل شوو پیسو د هغو کسانو کورنیو ته ورکړي چې په هغو تروریستي بریدونو کې چې تهران پکې لاس لري وژل شوي دي. محکمې شپږ د دو په وړاندې د 241 سمندري ځواکونو د قربانیانو د خپلوانو پلوي وکړه. دا کسان په 1983 میلادي کال کې په بیروت کې په یوه تروریستي برید کې او یو شمېر هم په څو نورو بریدونو کې وژل شوي وو چې امریکایي محکمو د ایران اسلامي جمهوریت په دې حملو کې تورن کړی دی. د امریکا سترې محکمې د ایران د مرکزي بانک دا وړاندیز رد کړ چې د ایران د کنګل شوو پیسو له ګټې د کورنیو قربانیانو ته پیسې وسپارل شي. د هغو قربانیانو د کورنیو د غړو شمیر تر 1300 زیات دی چې له ایران سره د تړلو ډلو په بریدونو کې وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پیل شي. د سولې د دغو خبرو هدف د سعودي عرب ملاتړي د یمن د حکومت او د ایران ملاتړو حوثي شیعه یاغیانو ترمنځ د کړکېچ پای ته رسول دي. دا خبرې چې ټاکل شوې وه د اپریل په 13 نېټه ترسره شي وروسته له هغې نن ته وځنډېدي چې په کویت کې د حوثي ملیشي پلاوی ښکاره نه شو. دا خبرې وروسته له هغې ترسره کېږي چې د اپریل په 13 د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند نافذ شو، خو له هغې وروسته دواړه لورې یو بل له اوربند څخه په سرغړونه توروي. تورنوی سعودي عربستان او د خلیج متحدینو د تیر 2015 میلادي کال په مارچ کې وروسته له هغې هوایي بریدونه پیل کړل چې یاغي ملیشو د هیواد په جنوب کې د حکومت د وروستي پیاوړي مرکز پر لوري پرمختګ وکړ. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په جګړو کې له 6400 زیات کسان وژل شوي او نږدې 2.8 میلیون وګړي هم خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې داسې ویره شته چې په مدیترانې سمندرګي کې 13 نه تر 1500 پورې کډوال د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله وژل شوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یونیسیار د هغو لسګونو کسانو په وینا چې د اپریل په 14 یوې تجارتي کښتۍ وژغورل خبر ورکړل چې بیړۍ د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه شوه. ژغورل شوو کسانو ویلي دي چې دوی د هغو 200 کسانو له ډلې څخه دي چې د لیبیا له تبرق ښاره تیره اونۍ قاچاقوړونکو په کښتۍ کې سپاره کړل. یو این ایس سی آر پرون په یو بیان کې وویل وروسته له 2 ساعته چې کډوالو په اوبو کې سفر وکړ، قاچاقبرانو هغوی بلې لویې کښتۍ ته ولېږدول. د بیروبار له امله دا نسبتا لویې بیړۍ ډوبه شوه. په 1 څلویښت ژغورل شوو کې 2 سړي، 3 ښځې او 1 3 کلن ماشوم دي. په دوی کې 2 د سومالیا، 1 د ایریتریا، 6 مصریان او 1 هم سودانۍ دی. او د اروپایي ټولنې د احصایې له مخې تیر کال اروپایي هیوادونو تر 3,33,000 ډیرو کډوالو ته پناه ورکړې او اروپایي ټولنې ته تر 1 میلیون ډیر کسان د پناه اخیستلو لپاره ورغلي وو. د اروپایي احصایې دفتر پرون وویل چې 3,33,350 کسانو ته تیر کال نړیوال مصونیت ورکړل شو چې دا شمېر تر وړم کال 2.5% کې زیات دی. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل د تېرې سېشن بې د ورځې د برید عاملانو په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي.
وروسته پکار ده چې د دغه ستر جنایت ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو او خپل خارجي ملګري ته.
افغان امنیتي چارواکي وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا برید له پولې اخوا حقاني شبکې او لشکر طیبه تنظیم کړی و.
ترقی برنامه افغانی که در طول تمام عملات که در داخل افغانستان صورت میگیره این دست دارن، همین قسم به یه عمله همون دست دارن، لشکر طیبه.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونشي هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. دغه راز د خپرونې پر دې موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام درته خپروو او پر دې سربیره به سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د وروستي سفر له جزئیاتو مو خبر کړو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له امنیت شورا غوښتي دي چې د کابل د سیشن بي د ورځې د برید مسؤلانو پر ضد لاس په کار شي. په هغه بیان کې چې تېره شپه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځانګړي استازي له لورې خپور شو ویل شوي دي چې له هغوی سره د سخت چلند وشي چې د یاغیانو مشرانو ته یې پناه ورکړې ده. د کابل وروستی برید ظاهرا له 2001 میلادي کال را په دې خو د افغانستان په پلازمینه کې تر ټولو خونړی برید انګڼل شوی دی. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
تاکل شوی ده چې نن د افغانستان حکومت د کابل د سیشن بی د ورځې د برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړي. امنیت شورا په تیرو دوو ورځو کې له دفاعي او امنیتي ادارو غوښتي وو چې د دې پیښې په اړه د خپل تحقیق نتیجه ژر تر ژره ور وسپاري. د سیشن بی پروس په کابل کې موټر بم چاودنې او ورسره نښتې 48 تنه ووژل او 324 نورې ټپیان کړل. په ملګرو ملتو کې د افغانستان نمائندګي په یو بیان کې چې د کابل د پیښې په ارتباط خبر کړی دی د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د هغو پر ضد جدي او اغېزمن ګامونه واخلي چې د طالبانو مشران ساتلي او هغوی ته پناه ځایونه ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د کابل د برید مسله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجع کړي.
د دغه ستر جنایت ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو او خپل خارجي او ملګري ته او خاصتا امریکایانو او اروپایانو ته وښایو چې دا عادي پیښه نه وه. تاسو وګورئ اوس پورې د افغانستان د دولت لخوا ملل متحد ته کوم لیکل شوې دوسیه نه ده ورکړل شوې چې دا جنایت تر شا څوک دي د چا لاسونه دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د سېشنبې تر برید وروسته په یوې اعلامیې کې دا پیښه وغندله او ویې ویل چې غړیو هیوادو پر دې ټینګار کړی دی چې د دې حملې عاملان او هغوی چې د دې برید شاته دي باید محاکمې ته راکاژل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ویلي دي چې دا ډول بریدونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر مخه ونه نیسي. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي په دې باور دي چې د کابل روسي پیښه به د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغېز وکړي. احمد شاه سفر وای
متاسفانه د غمجنه پیښه د سولې پر روان باندې سناڅه منفي اثر هم اچولای شي. د موقت وخت لپاره ممکن د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه خلل زیات شي، څه فاصله ایجاد شي او ممکن دا څرنګه داسې وشي چې د جفرا پر پاکستان خاصتا واچول شي.
د کابل د برید په لومړۍ ورځ د افغانستان اجرایي رئیس پاکستان ته سفر وځنډاوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف عبدالله ته بلنه ورکړې وه چې د می په دوهمه او دریمه اسلام آباد ته ورشي. که څه هم طالبانو د کابل د برید مسؤلیت ومانه چې اکثر قربانیان ملکیان و، خو د اجرایي ریاست له پریکړې وروسته ډیری افغانانو داسې باور وکړ چې د دې حملې تر شا اسلام آباد لاس لري. د کابل د تروریستي پیښې د هر اړخیزو تحقیقاتو د نتیجې تر اعلان مخکې د ځینو څېړنو له مخې څرګنده شوې ده چې حقاني شبکې د پاکستان له لشکرې طیبه ډلې سره یو ځای د برید د ډیورنډ پورې غاړه تنظیم کړی و.
ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان حکومت د کابل د سیشن بي د ورځې د برید تحقیقاتو نتیجه اعلان کړي. پرون په کابل کې افغان امنیتي چارواکو وویل لومړني تحقیقات ښیي چې دغه برید له پولې اخوا د حقاني شبکې او لشکر طیبه تنظیم کړی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند کابل امنیې قمندان او د کابل د امنیت رئیس په یوې خبري غونډه کې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه نور معلومات له رسنیو سره شریک کړل. حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
په کابل کې د سې شنبې ورځې د خونړي برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمېر مدني فعالانو دغه برید جنگي جنایت وباله. مدني فعالانو د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکاره کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدني فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دی په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سې شنبې
مخیله دی چه دی مدنی فعالانو دی غبرگونونو پا راپور رواخلو حدیث پردیس دی افغان امنیتی چارواکو دی ورسته و سرگندوونو نور حال را میکوی.
د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزی وایي برید حقانی شبکیه او لشکر طیبه له پولې اخوا تنظیم کړی وو او ښایي د دغه حمله پر پلان په میاشتو کار کړی وي. د یوې لومړنۍ څېړنې همدا ښیي چې د دې حملې شاته د حقانی بدنامه شبکه چې په افغانستان کې په ټولو حملو کې لاس لري په دې حمله کې هم دوی لاس درلود. لشکر طیبه هم لاس لري او د دوی اړیکې له سرحد اخوا دي چې موږ ټولو ته معلومه ده. تر اوسه دغه موضوع تثبیت شوی او وروسته چې کله څېړنې بشپړېږي معلومات به شریک شي. دغه برید په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. په ورته وخت کې نظامي کارپوهان بیا ویي له کومه چې دغه برید په پاکستان کې تنظیم شوی وو افغان حکومت باید ژر تر ژره له پاکستان سره خپل مشکلات حل کړي. د پوځي چارو کارپو باري عریض وایي افغانستان اوس په دې موقعیت کې نه دی چې له پوځي لارې له پاکستان سره خپلې ستونزې حل کړي.
ضرورت په دې اشد دی چې اول باید د پاکستان سره مسالې حل شي او ورپسې د طالبانو سره چې هغه کورنۍ خلک دي د هغو سره امکان شته توافقات رامنځته کړي. د پاکستان دا مهم.
د سیاسي چارو یو بل کارپو اسحاق اتمر بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ انتقاد کوي. ښاغلي اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې بنیادي تغییرات رامنځته نشي په افغانستان کې د ثبات ټینګېدل به ستونزمن وي.
بیا به هم حدیث پردیس ته غوښ شو چې د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر غړو د پرونیو څرګندونو څرګندونو په ارتباط یو راپور ترتیب کړی دی. د مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره که همکاري ونه شي هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري.
په کابل کې د سه شنبه ورځې د خونړي برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمیر مدني فعالانو دغه برید جنګي جنایت وباله. مدني فعالانو د چهارشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکاره کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدني فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دی په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سه شنبه د ورځې په څیر خونړي بریدونه وکړي. دی وایي د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غوښتنه کوو چې په نظام کې دننه د تروریستانو د داخلي همکارانو د پیژندګلوۍ په برخه کې عملي اقدامات وکړي او د دوی د محاکمې په برخه کې فوري او جدي اجرات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو د موجودیت په اړه دا ډول اندېښنې مطرح کیږي، بلکې تر دې وړاندې ځینو مطرحو سیاسي څیرو هم په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو په اړه ویلي وو او په دې برخه کې د حکومت د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه کړې وه. د سه شنبه په ورځ په کابل کې د زورورې موټر بمي چاودنې له کبله 46 کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول. چې د کورنیو چارو وزارت بیا دا تایید کړه چې د دغې پیښې په باب له وسلوالو سره له داخله همکاري شوې وه. په ورته وخت کې مدني فعال احمد الله ستانکزی بیا وایي هر څوک چې بېګناه افغانان وژني دا د ټولو مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې مخه ونیسي.
تراشئ د تروریزم ضد باید مبارزه کې د افغانستان خلکو سره یو شي او دا تنه مبارزه د افغانستان د خلکو نه ده، باید د ټولو ممالکو ده. مونږ نه شو کولای ناستي لکه د خوښې دیوال دی په مقابل کې ودرېږو.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي ولسمشر د هغو په اړه چې د نظام په داخل او یا بهر کې له وسلوالو سره همکاري کوي جدي اقداماتو ته ژمن دی. د ولسمشر د وایند مرستیال دوا خان میناپال د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا رد نه کړه چې ګواکې له داخل څخه د وسلوالو مرسته کیږي، خو وایي ولسمشر ژمن دی چې د هرې قطرې بېګناه وینې تویونې انتقام به اخلي.
مردانه را دوشي له داخله سره به همکاري نه ور سره ولی وړاندې باندې د افغانستان ولسمشر چې دی او قاطع دی. د افغانستان حکومت دریځ ډېر واضح او ډېر جدي دی. پر پیښو باندې څېړنې کېږي او په پیښه کې په لاس لرلو که هر څوک ملوث وي دې اقدامات او په وړاندې به جدي غبرګون ښودل کېږي.
مدني فعالانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له خلکو او نورو مدني فعالانو وغوښتل چې نور په هیواد کې د بېګناه وینې تویونې په اړه چوپ پاتې نه شي. دوی همداراز انتقاد وکړ چې حکومت باید د کابل د سه شنبه د ورځې د خونړۍ حملې وروسته په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وای.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د دې پروګرام نن ور دی. په پروګرام کې بیا هم د کابل وروستي خونړۍ امبریت په پام سره په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او د غرض ده چې دا برید به په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو څه اغیز وکړي دا موضوع څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم د کابل په خونړۍ برید په موضوع کې تم کېږو. د کابل د سیشن بی د ورځې خونړۍ حملې په ټولنیزو شبکو ځانګړي توګه فیسبوک کې د افغان کارکوونکو ترمنځ ډیر شور راپورته کړی. له پیژندل شوو سیاسي څیرو نیولې تر مدني او سیاسي فعالانو او ان د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بهرني روزونکي پر دې برید عکس العملونه ښودلي دي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د فیسبوک افغان کارونکو د سیشن بی د ورځې رئیس د کابل پر خونړۍ حمله پر تفسیر وبخته. لامو خلکو نیولې تر سیاستوالو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او د ټولنې د نورو بیلابیلو طبقو خلکو د کابل پر دې خونړۍ حمله چې تر اوسه پورې پکې د څلور شپېته کسانو وشل کېدل تایید شوي نظر څرګند کړي. پوخانی جهادي مشرب درب رسول سیاف چې د حراست او سواد د شورا له مشرانو هم دی له اوسنیو افغان چارواکو وخت چې د دښمن په پیژندنه دی بیا خبر وکړي او تر دې زیات دي فرصتونه له لاسه نه ورکړي. سیاف چې تر دې مخکې هم د طالبانو پر ضد توند دریځ نیولې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دښمن له بخنې او انساني ارزښتونو سره بلد نه دی. د ملي امنیت پوخانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح هم پر خپل فیسبوک پاڼه ورته دریځ څرګند کړی وایي د هواري لار د طالبانو ځپل دي. وحید عمر شیو محل د پخانی افغان ولسمشر ویاندو پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي د هواري لارې جګړه ده، کله ناکله جګړه په یوارتیا بدلیږي او جنگ په جنگ پای مومي. د ملي امنیت پخانی رئیس رحمت الله نبیل بیا لیکلي که حکومت د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې رښتینی او جدي وینو. انس حقانی چې سراج الدین حقانی ورور او پر اعدام محکوم شوی دی سبا اعدام کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی عکس العمل هم په فیسبوک کې دا دی چې د خپل خلکو د هر ساسکی وینې قچ په واخلو. افغان رسوان لیکونکي اباسین بریال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي اوس اصلي خبره ده چې د دښمن په مقابل کې د مقابلي اړخ څنګه دی. کاملا کمزوره دا د حل لار نه ده چې دښمن ته عذر وکړي، ځان سنبال کړي او د دفاع په بڼه فکر وکړي. د سې شنبه د ورځې لبري درسته د سولې د شورا پر اعلامیې هم پر فیسبوک کې ډېر انتقادونه شوي، په ځانګړې توګه پر هغه برخه چې پکې طالبان سیاسي مخالفان بلل شوي نه ترهګر. د ګڼو افغان ځوانانو لخوا د فیسبوک پر پاڼو هغه کمپاین هم زور اخیستی چې په روغتونونو کې د پیښې د ټپیانو لپاره وینه ټولوي. په دې منځ کې یو داسې بهرني هم د افغانانو سره خواخوږي ښودلی چې یوازې پنځه میاشتې مخکې د دې هیواد له ګډوډیو سره اشنا شو. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم جرمني روزونکي پر خپل فیسبوک پاڼه له طالبانو غوښتي چې دا ډول بریدونه دي ودروي. نوموړي د فیسبوک د شبکې له بنسټي ښودونکي مارک زوکربرګ هم پوښتنه کړې چې د کابل او بروکسل ترمنځ توپیر په څه کې دی، ولې فیسبوک له افغانانو سره خواخوږي نه لري او ولې موږ نشو کولی چې د خپل پروفایل عکس له افغانانو سره د خواخوږۍ په دود بدل کړو. فیسبوک د مارچ په میاشت کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د تروریستي بریدونو پر مهال د دې شبکې کارونکو ته دا امکان برابر کړی و چې د خواخوږۍ په دود یې کولی شول خپل عکسونه د بلجیم له بیرغ سره یو ځای کړي.
دغه راز د کابل خونړۍ برید د غندنو په ترڅ کې پرون په مهترلام کې هم په یوې پراخه غونډه کې دغه برید وغندل شو او د غونډې برخوالو له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې پرې رپورټ لري.
دغه غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د لغمان په مرکز کې جوړه شوې وه د دې ولایت په سلګونو ځوانانو، قومي مشرانو او دیني علماو پکې برخه اخیستې وه. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمي د دې ولایت له ولسونو څخه مننه وکړه چې په یو غږ یې د خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ.
په دې اجتماع کې زموږ علما کرام، قومي مشران او د ولایت ولسوالۍ څخه راغلي ټول مخور نن هغه د کابل پیښه وغندل او د دغه پیشي د غندونو سره سره خپل د هیواد د نظام ملاتړ غونډ خپل د مسلح قواو په حمایت کې ټول خپل لاسونه پورته کړل او خپل ملاتړ یې خپل تشویق یې د ټولو مسلح قواو څخه اعلان کړلی او ټول هغه کړنې ناروا عملونه چې د مخالفینو لخوا کېږي هغه یې په کلکه وغندل او د هغوی په مقابل کې د خپل قواو سره یو ځای د درېدلو اعلان وکړل.
په دې غونډه کې د نورو ویناوالو سره په خوا کې د علماو په سازولۍ مولوي محمد یونس شمخیل په خپلو خبرو کې وویل همدا امنیتي ځواکونه دي چې د خپل سر په بدله د دې خاورې او هیوادوالو نه دفاع کوي.
او دارن یا شاعر الله دی دې به حفاظت کوي نو لہذا من سکه چې دې دوه مرا پړ کړ او بیا نو لہذا زه په فخر سره وایم چې زمونږ ملي ځواکونه او زمونږ اردوی ملي او زمونږ چې دی تمام ځواکونه او د فخر وړ دي او موږ ورسره ولاړ یو.
دارنګه د غونډې برخوالو د کابل روسي خنړۍ پیخه هم په کلکو ټکو وغندله او زیاته کړه دغه ډول بریدونه چې همیشه مسلمانان قرباني شوي د اسلام سره په ټکر کې دي. دوی زیاته کړه ولسوس په دې پوښوي چې یو شمیر وسلوالي ډلې د اسلام د نوم څخه په استفادې کله په یو او کله په بل نوم د نورو بهرنیو استخباراتو د ګټو لپاره په هیواد کې جنګیږي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شئ. په کندهار کې د صحي علومو انسټیټیوټ ته د نجونو لیوالتیا زیاته شوې ده. د کندهار په خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې او د غرض ویل کېږي چې په سلګونو نجونې د عالي قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. محمد صادق رښتینی راپورټ لري.
دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونو نجونې د عالي قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. مخکې د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د هلکانو په پرتله د نجونو شمیر کمرنګ وو، خو اوس یې شمیر زیات شوی. هغه نجونې چې دا مهال په قابلګۍ او نرسنګ څانګو کې زده کړې کوي وایي چې د خپلې خاصې علاقې له مخې دغه څانګې انتخاب کړي. وړانګه چې د کندهار د صحي علومو د انسټیټیوټ د قابلګۍ د څانګې محصله ده، په صحي برخه کې کار یو سپېڅلی مسلک بولي او وایي چې غواړي ټولنې ته خدمت وکړي.
دا لیوالتیا هم په دې خاطر باندې پیدا سوله چې دا اول خدای یو ډېر پاک مسلک دی او بیا د غسخه وروسته دا د ښځو لپاره یو ډېر لوی خدمت دی چې موږ باید وکړو. او بل دا چې په دې بخش کې ډېر ضرورت و داس کسان ته چې باید ښځو لپاره خدمت وکړي، نو په دې خاطر باندې موږ د فامیل هم دا خوښو چې موږ باید تراسه او زده کړو. په دې خاطر
فریبا چې د کندهار د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د نرسنګ په څانګه کې زده کړه کوي، نو مړې وایي غواړي د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې خدمت وکړي او کول سوالوي ته هم ضرورت پیدا سي لا به هم په پوره علاقه سره دنده ترسره کړي.
ازما په کې سره ډېر مثبت بدلون راځي. که څه هم چې موږ شپخانه ته ولاړ سند نارینه و پوري نسبت وشوځو ته د نرسنګ بخش ته ډېر ضرورت شته او بیا موږ هم تر خپل حده پر ډېر کوشش کوو چې مور او ماشوم ژوند وژغورو. که څه هم زموږ په واسه یا هم د قابلګانو په واسه زموږ د نسو څخه یو دوره پیلن فارغ شوی ده او هغوی هم اوس د ځینې په کلینیکو کې کار کوي. د مور او ماشوم روغتیا ته ډېره پاملرنه کوي، د ځینې هم په شپخانه کې کار کوي. که چېرې موږ هم دا دوره فارغ شو کېدای شي تر لا هم زیات خدمت او ډېر رسوند شي د هغه به کوم سیانه هواره وسی.
د کندهار د صحي علومو د انسټیټیوټ مرستیال ډاکټر توریالی وبدی وایي چې دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي انسټیټیوټ کې د 250 په شاوخوا کې انجنې په نرسنګ او عالی قابلیتګۍ کې زده کړې کوي. شاغلې وبدی هم وایي چې اوس مهال د انجنونو لیوالتیا د برخې ته زیاته شوې. د وبدی په خبره چې د انجنونو په فارغ کېدو سره په فشار او لسوالۍ کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې موجوده ستونزې له منځه ولاړې سي.
مشتاسي د کلو بندو ته ورسو د لری پرتوسی متدلته روغتیایی خدمات ډیر کمزوري وي. یعنی د پخوا په پرتله اوس کله چې موږ وینو چې په هر ولسوالۍ کې په هر صحی مرکز کې موږ اتمان یو قابلای او ان شاء الله پاینده کې به یو نرس موږ ولرو چې دا معلومدار د مور او د ماشوم د مړینې د کچې پر راکمولو کې دا به ډیر مؤثر رول ولوبوي. دوی به مندو ته او ماشومان ته روغتیایی خدمات وړاندې کړي په هغه ځای کې چې پخوا هلته لاسرسی نه و د صحي سهولتونو ته.
که څه هم چارواکي په تیرو څو کلونو کې د نرسنګ او قابلګۍ په برخه کې د سلګونو نجونو د فراغت خبره کوي، خلا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې ستونزې نه دي حل سوي. په ډیرو سیمو کې یا خو روغتیایي مرکزونه نسته او هغه ولسوالۍ چې روغتیایي مرکزونه لري ډیری له نارینهو پرته ښځینه روغتیا پالانې نه لري.
اتنی می بجی شو او اوس حدیث پردیس دی افغانستان او نړۍ د ساتي مهم خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
په خې حکومت والی کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي باید د طالبانو زنداني مشران اعدام شي. تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنگي الوتکو په نسبت امریکایي بی پیلوټ الوتکو ډیر بریدونه کړي دي. چین د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کوي. د غشمنه چینایي چارواکو په پیکم کې د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې کړی ده. روسیا وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ناټو سره نظر ورته دی. ټاکل شوی ده چې نن د خلیج د همکاریو شورا غونډه په ریاض کې پرانستل شي. د امریکا سره محکمه حکم کړی چې ایران باید نږدې 2 میلیارد ډالر له خپلو کنګل شوو پیسو د هغو کسانو کورنیو ته ورکړي چې په هغه تروریستي بریدونو کې وژل شوي چې تهران پکې لاس لري. ټاکل شوی ده چې نن په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې بیا پیل شي. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي داسې ویره شته چې تېره اونۍ په مدیدت ترانۍ سمندر کې بیړۍ د ډوبېدو له کبله تر 500 پورې کډوال وژل شوي وي. او د اروپایي ټولنې د احصایې له مخې تېر کال اروپایي هیوادونو ته تر 3,150,000 ډیر کډوالو پناه وروړې ده.
کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې وګورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کم. ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. دا د موسیقي دوتار لاله چې که وړي په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام کې تر دې علي ډېرې خبرې شوې دي. اساسي او بشري حقوقو بل 19 پروګرام هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې درته خبرو. دغه راز د په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د ورستۍ سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو او د کوهنور د الماس په د جنجال په اړه هم یو راپور لرو. د هند حکومت هم هڅه پیل کړي چې د الماس بیرته له انګلستان څخه ترلاسه کړي. خو لومړی ریاض ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستي سفر په اړه مطلب راخلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان د سفر په پیل کې د هغه هیواد له پاچا او د متحده عربي اماراتو له ولیعهد سره وکتل. د راپورونو له مخې د ایران، بحرین، لیبیا او د داعش د ګواښونو مسله د دې خبرو د اجنډا په سر کې وتمه ده چې نن به ولسمشر اوباما د خلیج د همکارۍ د شورا په غونډه کې برخه واخلي او د سیمې له یو شمېر نورو مشرانو سره به هم وګوري. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان سره پرون د ایران او د داعش د ګواښونو په ګډون پر یو شمېر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د لیدنې پر مهال په عربستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عربستان ته د باراک اوباما څلورم سفر دی او ویل کېږي چې د ولسمشر په توګه به شایي سعودي ته د اوباما وروستی سفر وي. اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن د دغو هیوادو د امنیت په برخه کې همکاری ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر تیره شپه د عربي متحد اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم د خلیج د غړو هیوادو د همکاري د شورا د غونډې ترڅنګ خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ په اړه د اماراتو له ولیعهد سره خبرې وکړې او دواړو لوریو د یمن پر سیاسي حل ټینګار وکړ او د دې ملاتړ یې وکړ چې نړیوال د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د عربستان له پاچا او د عربي متحد اماراتو له ولیعهد سره د اوباما خبرې د تړلیو دروازو تر شا وشوې چې ډېر لږ جزئیات خبره شوې دي. ریاض نن د خلیج د همکاری د شورا کوربه دی چې په دې کې به د سعودي، کویت، قطر، عربي متحد اماراتو، بحرین او عمان چارواکي برخه واخلي. د ریاض په سفر کې له اوباما سره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر، د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس، د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جان برینان او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. اشتن کارتر په ریاض کې تیره ورځ وویل چې واشنگتن د خلیج د همکاري د شورا له غړیو هیوادو سره د وسلو په برخه کې ډېره همکاري کړې ده. موږ د خلیج د همکاري له شورا سره د مهمو دفاعي تجهیزاتو د ورکړې په برخه کې عمده ګامونه اخیستي دي چې له تېر مې میاشتې راهیسې تر 30 میلیارد ډالر ډېر ارزښت لري. په دغو کې 65,000 رهبري شوي وسلې دي چې د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیوادونه د داعش پر ضد کمپاین کې اړتیا ورته لري. که څه هم سعودي عربستان د امریکا نږدې متحد دی، خو په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ریاض ګواښ کړی دی که چیرته کانګرس دا سند وڅېړي چې عربستان د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې لاس درلود، په امریکا کې به خپله شتمني چې د میلیاردونو ډالرو ارزښت لري وپلوري. د سپتمبر د 12 نیټې اکثر برید کوونکي د عربستان وو. په روسیه کې د امریکا له ولسمشر څخه یوې مجلې پوښتنه وکړه چې سعودي عربستان د امریکا رښتینی دوست دی. اوباما په ځواب کې وویل چې دا موضوع پیچلې ده.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
د امریکا غاښنا رادیو خبرتیا مولا ازادي رادیو اوریده اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري د سهار لو بجو مخبرونه پیل کړي تر ماخام او بجو پوری دوام کوي. مخاله دي چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د اساسي او بشري حقوقو او د غراز جون پښيبو کې د کوهینور د الماس د لنجي په اړه راپور راوخلو. د هند حکومت وایي چې له بریتانیا به د کوهینور الماس د بیرته ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. مخکې د هند د لوی څرنوال مرستیال د دې هیواد سترې محکمې ته ویلي وو چې دغه قیمتي غمی چې ارزښت یې نه دی تعین شوی انګلستان ته په سوغات ورکړل شوی دی. د هند د لوی څرنوالۍ مرستیال د هغو فعالانو ادعاوې بې ځایه بللي وې چې د کوهینور د بیرته غوښتنې لپاره یې کمپاینونه پیل کړي وو او ویلي وو چې دا غمی انګلیسانو د هند لوی وچ د اشغال په محل اغلا کړی وو، خو د هند حکومت خپل مخکینی دریز بدل کړی دی. نور تفصیل د فرشته جلال زی پر پورت کې اوري.
ډېر هندوان د کوهینور په نوم د الماسو د دې غمی بایللو ته پر خپل هیواد د برېټانیې د استعماري سیاست د واکمنۍ د سمبول په سترګه ګوري. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې د دې غمی د بیرته ستنولو لپاره سیاسي مبارزه روانه ده. د هند لوی څارنوال د مرستیال دی خبرې چې انګلستان مجبور نه دی چې د الماسو دا غمی بیرته هند ته ورکړي، ځکه د ده په وینا هغه انګلیسانو ته د سوغات په ډول ورکړ سوی. تېره اونۍ ډېر خلک حیران کړل، خو د هند د کلتور وزیر د سه شنبې په ماښام یوه اعلامیه خپره کړه. وی ویل چې په دې اړه به خپل دریځ وروسته څرګندوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د هند حکومت به د خپل دې میراث بیرته ترلاسه کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د کوهینور په نوم د الماسو دا غمی چې یو وخت 108 قیراته و، د هند د لوی وچې د اشغال پر مهال انګلیسانو ته په لاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقونو او عدالت جبهه په نوم یوه غیر حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستانه غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو دا غمی هند ته وسپاري. د کوهینور غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی، خو څلور هیوادونه افغانستان، ایران، هند او پاکستان یې دعوا لري. دا غمی د فارس له شاهي کورنۍ د افغانستان شاهي کورنۍ ته ورکړ سوی وو، او کله چې پاچا دوست محمد خان هند ته وتښتید هغه د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ ته ورکړ. باور پر دې دی چې دا غمی پر نارینه وشه قدم نه لري او د بدبختی سبب ورته کیږي. نو له دې امله کله چې انګلیسانو ته په لاس ورغی د انګلستان د ملکې په تاج کې ځای پر ځای کړ. دا غمی تر 2002 میلادي کاله د انګلستان د ملکې ویکتوریا په تاج کې وو، خو د هغې تر مړینې وروسته دا غمی د لندن په برج کې نندارې ته ایښودل سوی دی. د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال وویل چې کوهینور به له انګلیسانو سره پاته سي. ډیوید کامیرون وویل که موږ یو شایستون کړ نو بله ورځ به ګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 سفر روښانه اوازه اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادۍ په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب، شرغلست
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو له رادیونه د افغانستان ولسته خلکو کوم سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ. چې د بیان ازادي څه معنا او مفهوم لري؟
په ازاده توګه او د مسؤلیت په درک کولو، وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په ازاده توګه په چاپي، صوتي او تصویري بڼه نظر څرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډېر مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولی شي خپل نظریات په ازاده توګه بیان کړي او کوم ممانعت ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختار اراده ده چې یو څوک کولی شي یا هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملي یا خبرې یا فکر کې او ویناوي یا هم څوک واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې، موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق، بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا بکرم په لاپسا وانه یا په دالا سواله
و باندې لرو مو د حکومت خایش لرو چې مون د وګو باندې بس لیکره
چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. ملک ساده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسی قانون اتباعو ته اساسی حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلی دی. د افغانستان اساسی قانون د سیمه ییزې هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسی حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بېساری اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاوز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته له مخکې د ښوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې د موسیقي بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغاني موسیقي له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري. دوتار هغه آله ده چې که د موسیقي له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري. درنو اوریدونکو، موږ نننۍ خبرونه دوتار ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبی یې ایران دی. داسې ویل کېږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې پخپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشه کې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوار لکه تنبور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پکیور افزود که چه پینزه لستار هستی
تاسی والی پکیور افزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تاسو ورطویلی کنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما راگ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور بود چه باید چه تکمیل سی. پدای صاحب د ساری گما پدای نساکه پدای سرکې چې پدای صاحب تک کې به ده ساو ده سا یو سا ندلو ده سای پور ندلو ده سای اول درلو ده پس ما یو دانه بل رو چو چه سای پورم دلتم گوشه که پیدا سی
اتاس لخبر خکاری استاس خپل دوتار جوړ کرده
ما جوړ کرده ده دیر خیب دوتار ده خود زبا بدرته و خاکو ما به بیتا سواز
او اطمان ده برسته چه رقم دی جوړ که لرگای دی چشنه
لرگای ده توت نده لرگای من ده ولایت ده سمنگان نه راول اگه جوړ نه و نخ مقصد غندام ورتوی لاس سید شده اگه من ده سمنگان راول لطه بیا ما خپلا کرا کرا سمان لرم کنارا و تیشا و برما و رندوز کنب داشتن دسته دی دام کرا کرا هم دسته یو دانه تنبور می پشپک میاشت که جوړ که یو دانه دوتار می پدواد میاشت که جوړ که چه بس فیلان سته ده
جوره ولی چنگ سخت و کاسان
ده نجاری کار ده ده کندن کری و ده شاین چه داخل ده لاستی چه ده پا سکنه بندی شکول کیگی دیر پا نرمان دیر پا کرارا چه مات نیسی بیا برمکیگی ده باز زهین سه ده سوری دی کنه بیا گوشکون نو اغا کیگی ده کار ده بیا صافا کاری ده یا دو که ایم خوری خراک مرتبه چه اغام جوریگی تارگیره کنه دی طول ده دو که نجوریگی
ده تارو بارا که لگرا تووه ده تار سرخم تار ده
تار سیم ده فولادی سیم مرتبه ده تنور تارو نغیر دی سیم نرازی
پاس لکه ده دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي
د ولایت هرات کې هرات باستان کې هلته خلچې دي ډیر د تار کې ډیر ښه مهارت لري لکه مثال که د محمد د غلام سخی ده غلام حیدر د تاری د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازندي
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کیدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی خو بیا هم مینهوال لري د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه اله ده چې ګڼ شمیر مینهوال لري نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یو ځای کوي دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې یو وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي
شروع میکنه تا به پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مزه کې
خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي خو په لرغوني هرات کې سرلاری کریم هیروی گدا محمد او استاد غلام سخی دی
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنګ ډیر پرمختګ کړی خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي لا هم له دوتار استفاده کوي همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي
چند نفر دیگه که دنوجي او از جمله آوازخوانه های بسیار چیز هستند
مشهور سندرغاړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداس پروت دی او بیلابیل ډولونه لري
دوتار د توتو درختو نه لاسته راځي توت درختو کندې بولې په پښتو کې په کندي نه یعنې د سټی د زردالو ده او تار یې ابریشم ده قدیمي آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار هر تایفی د ځانه دوتار لري ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده ضرب نه لري فقط خبر او ښه اورېدل کېږي دوتار داسې کار کوي لکه چې تیرې زمانې ته لکه جاندار غوندې د اوسني خلکو ته شي
دا چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وی
تغه خو یو سره غلې ده متاسفانه اوس افغانستان کې نه نه زموږ هیواد کې یو دلته په افغانستان کې خلکو ډیر سیواد نه لري ساتل شوی ده اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم اور نیول کیږي ریتم یعنی غربي سازونه ډیر لوړ شوی ده یعنی مست شوی ده یعنی قدیمی آلات د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجک یا ازبک یا ترکمن هر ځای کې ده قدیمی آلات اوس بیخی دفا صفات دی
دا چی دوتار پر روانی لحاظ کم مغیز پر باسی او استاد محمد رسول عزیزی پا کم وقت که غگبی بیا هم استاد عزیزی
پا کور که دشپی چی دا منزمه چو که چو مزاهمت منی سی دوتار پا دیر ورد غگ لری با کرار پا دا خبل اتاق که همه تا سب تمرین کاما
کور که دیچار دیر خواهیگی میرمنم سو ایتا سی دوتار
پاکلا نو موسیقی در چه خواهد
کم خواست فرمایشون بیدر که ایسی در سندر آگه
نه آگه خپل روزگار و زندگی که ایز خپل موسیقی کار
غوار خوبی او تو نیسی
غوار نیسی چنگه نیسی
خیلی دی دوستان محفل تا چیزی بیاد دست خپل دغا دی موسیقی آلی دی سراوری
خپل موسیقی چی در چمه دی یا تنبور یا دوتار در زن سراوری من طول تا معلومه من در باز ما دوستان یو زب نواز چی تبله دی او یو زخپله ایا دانه تنبوره چی اغا بیا چالانه اومد لاغ دروی سرکی گی وقتی چی سر شد تبله هم اغا سر سرکی گی و اغا بیا نخپل محفل دیرخ گرم شد
لروانی لحاظ پتا خپل دغا دوتار چوم رخ اغیزه که یعنی انسان در کلاس رای جگرخونه بیا کلا دوتار بغا که اغا جگرخونه دی رفکی گی
دس او کار دخه وقتی چی پاوداسه و پا منزه بندیه خه پاک بالا د موسیقی چه زد صدر توای منو زرم دخپل پینزاوی کلانی ما تاسو با باور رسی کنه پینزاوی کلان زما عمر ده زد چه جوانده خدای ساتله ایم فقط دخپل منز او دست باید منز او دست نه بیا پا وقت باندی خاگوال دیدی دو تار نرم نرم کرار کرار دامات دست دخپل روح تا دامرکی چه صدر توای
په دې برخه کې تاسو شاګردانم روزلی دي
بلې شاګردان لرم دوه شاګردان دي چې اوس فعلا مست دي په خارج کې دي ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي د موزیک هلته هم دوه شاګردان سته دي چې ښه استعداد لري او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه ورکړي
سموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامیږي. سموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي. سموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
سمسل زلجلال دیر خراب نسلو حال چرچی کباب رام ناس پسامت بیسار ساد خیال سودا کم تپسی جڑا کم خیش می ترزر خنجر نمش پاس دو آکم